د احمد زی پر راپور کې
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې ناامنۍ، وزګارتیا، اقلیمي بدلون او اقتصادي رکود د هغه لاملونه دي چې له امله یو شمېر زیات کسان په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه وزارت وین لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې د تېر کال په پرتله په هیواد کې 1% د خوړو نه خوندیتوب زیات شوی دی. ښاغلی راشد په دې اړه وویل
ملتونو سازمان سمو د مخ کې خبره کړل په افغانستان کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري چې لوی لامل اقتصادي رکود دی.
د ښاغلي راشد په خبره افغانستان هر کال 1.2 میلیونه متریک ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري چې له قزاقستان او ترکمنستان افغانستان ته واردېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP مسؤلان وایي چې د 2014 کال د سروې له مخې په افغانستان کې 6.5% کسان په بېوزلۍ کې دي. د دغه سازمان وین وحیدالله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دغه کسان تر ډېره حده په بدخشان، غور، نورستان او پکتیکا کې ژوند کوي.
د احصایې مرکزی ادارې 2014 کال ارقام دي چې موږ په اختیار کړي، په هغه کې ښایي چې 33% خلک افغانستان کې د خوړو
د نوموړي په خبره په ټول افغانستان کې 9 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د 3.6 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د اکتوبر 14 نیټه د خوړو د نړیوالې ورځې سره برابره ده چې هر کال په نړۍ کې نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت پخوانی وزیر او د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي سرچینو د کمیسیون غړي عبیدالله رامین نن ازادي راډیو ته وویل چې په خواشینۍ سره چې افغان حکومت روس نه د توانېدلی چې د خوړو د نه خوندیتوب مسله له نړۍ سره شریک کړي.
دنیا را متوجه می ساختیم که افغانستان ما دو تا
نړۍ مو باید دې ټکي ته متوجه کړي وای چې په افغانستان کې څومره کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او بل دا هغه کسان چې په لومړۍ کټګورۍ کې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري، هغوی ته باید په لومړي قدم کې توجه شوی وای.
نوموړی وایي چې افغان حکومت مکلف دی څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دغه راز د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په راپور کې چې په 2014 کال کې د نړۍ په کچه د لوږې د اندازې په اړه شوی راغلی چې د نړۍ 50 هیوادونه له هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې یو افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي په دغه هیواد کې د لوږې د کمیدو پرمختګ د پام وړ نه دی، او لاملونه یې د دوی په باور هم رواني ناامنۍ، د بیکاری ډیروالی او ناسم اقتصادي او اقلیمی شرایط دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په بلخ کې د ناشکن شیشې د تولید یو فابریکا مخکې تر دې چې خپل فعالیت پیل کړي لمات سره مخامخ شوه. د فابریکې مسؤلین وایي چې پر دې پروژې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې وه، خو اوس د انرژي د نشتوالي له کبله له رکود سره مخامخ شوی ده. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیرا په راپور کې.
په بلخ ولایت کې د ناشکن شیشې د تولید فابریکې مسؤلان وایي چې د حکومت بې پامۍ له امله مخکې له دې چې دا فابریکه خپل فعالیت پیل کړي لمات سره مخ شوه. د یاسمین افغان امریکن شرکت د مادن څنګ مرستیال محمد هادی محمدی وایي چې دوی د جیت گلاس شیشې فابریکه هم د خپل شرکت دی وسنګ په توګه لا آیسه درې سره ثبت رسولې ده. محمد هادی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړی پړاو کې په جیت گلاس یا د ناشکن شیشې د تولید په فابریکه کې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده چې د انرژي د نشټوالي له امله یا د فابریکه مخکې له دې چې خپل فعالیت پیل کړي لمات سره مخ شوه.
در مجموع ما حدود 14 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم که 4.5 میلیون دلار مربوط فیز اول از فابریکه ناشکن سازی که شما مشاهده میکنین.
د محمدی په خبره چې د فابریکه له 2 کالو را په دې خوا د جواز فعالیت ترلاسه کړی او ټول ماشینونه او وسایل فعالیت ته آماده دي، خو په دې وخت کې ورته د انرژي د تولید منبع نه ده تامین شوی او د دوی کار په ټپه ولاړ دی او د فابریکه لا ناکامۍ سره مخ کړی ده. تر دې مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویلي و چې د جوزجان څخه بلخ ولایت ته د ګاز د نلیک په انتقال سره به د یادې فابریکې انرژي تامین کړي. محمدی وایي چې د یادې فابریکې د فعالیت سره سم زر تنه کسان په کار ګمارل کیږي او د فابریکه به د ورځې 250 تنه ناشکن شیشه تولید کړي. د مسولان په خبر د فابریکه به هغه شیشه تولید کړي چې اوس مهال یې افغانستان لیران او پاکستان څخه هیواته را لیږدوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ژر تر ژره د فابریکه خپل فعالیت پیل کړي او له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز له انتقال شوې نل لیک څخه د دې فابریکې انرژي مهیا کړي. اختری هم در زیاته کړه چې د یادې فابریکې او معدن وزارت ترمنځ د انرژۍ د خرڅلاوي په اکړه وکړلیک نه دی لاسلیک شوی، نو له همدې وجې دا فابریکه اوس مهال انرژي نشي ترلاسه کولی. زبیح الله اختری وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت ته د لومړی وزیر انتخاب شي او وروسته د یادې ستونزې ته رسیدګي وشي. هغه زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف په صنعتي پارکونو کې د سویابین فابریکې مسؤلان هم د انرژۍ له نشتوالي او کموالي څخه شکایت لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي په سعودي عربستان کې افغان مسافر له سخت او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک چې هلته دي هغه تر اتلای نشي او هغه کسان چې په وطن کې دي هغوی سعودي ته تلای نشي. اجرایی رئیس دغه ستونزې له سعودي چارواکو سره مطرح کړي. امیر شاه تلاش له کونړه لیکلي د هلمند هغه چارواکي د مجازات شي چې د وی معاملې له مخې دولتي سرتیري وسله والو ته ورخوشي کړل. مختار شاهین لیکلي د کندوز هغه چارواکي د لدندو لري او سرنوالۍ ته معرفي شي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی. انور کلی چې د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې سخت جنگ روان دی، تلفات هم لري. د قلمیر په نامه اوریدونکو لیکلي چې د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري، خلک یې زیات ستونزې لري. ملک شاولی لیکلي چې د غورک ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي، هیله ده جوړې شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې دغه ولایت د زیات ولسوالۍ سړکونه کندو کپر دي، هیله ده دولت یې جوړولو ته مټې رابډوهي. او سنا سادات لیکي چې په میدان وردګ کې وسلوال طالبان له خلکو د اوشر او زکات په نامه په زور پیسې غواړي، ملکیان ورسره ډیر په تکلیف دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به واوري چې د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مشر همایون عالمیان په خپل مصاحبه کې وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده.
غشلوبي لوبه په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري او کابل شوشه په افغانستان کې ان شاء الله دا لوبه سرتاسري شي.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو ملي ټیم لوبغاړي قیس احمد څخه به واوري چې کله چې د افغانستان په اساس توپ په نړیوال سیالي کې ګډون کوي څه احساس کوي.
ملي صورتي اورم تقریبا لړزېږم، د اختان مې د بدن نیغ نه ودرېږي. ملي صورتي اورم
او په پای کې د مویتای د لوبي په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعودي نیازی څخه واوري.
د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ملي ټیم د هند په سپروتو سیالیو کې حذف شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د هیواد د ولسکلنو ملي ټیم د میزان پر څلیرشتمه د برازیل د اتلتیکو پرانسیس د ولسکلنو ملي ټیم څخه 2-0 په وړاندې ماته خوړلې وه او حذف شو. د افغانستان د ولسکلنو لوبغاړو ملي ټیم د ولسکلنو سپروتو کپ په سیالیو کې انډونیزیا ته 1-0 په وړاندې او د هند موهان بوګان ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د افغانستان د صداقت فوتسال ټیم د لوبغاړو چمتووالی په هدف د درو ورځو لپاره قرغزستان هیواد ته ولاړل. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علی کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوتسال ټیم په عربي متحده اماراتو کې تر څلور ورځو تمرین وروسته قرغزستان هیواد ته د یو لړ دوستانه سیالیو لپاره ولاړل. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوتسال ټیم به پنځه لوبې د قرغزستان د غوره لیګ د تلانو له ټیمونو سره ترسره کړي. په کابل کې به د احمد شاه ابدالي د کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ د پنځو زونونو او کابل گرین ترمنځ تر دوو میاشتو پورې دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې روانې دي او د کابل سیالۍ به د هوا د سړېدو له کبله خوست ته انتقال شي. وروستۍ لوبه کابل گرین او بند امیر ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د بند امیر ټیم د یو سلو درې شپېته منډو په توپیر وکړای شول چې د کابل گرین ټیم ته ماته ورکړي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د غشلوبي یا ارچی لوبي مینوال باید په دې خبر شي چې دغه لوبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده او په ټول هیواد کې ډیر مینوال لري. دغه فدراسیون مشر همایون عالمیان ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون څه موده مخکې د ملي اولمپیک په چوکاټ کې رسمیت پیدا کړ او تر دې مهاله دوه دورې کورنۍ سیالي ترسره کړې دي. په دې اړه مې د دغه فدراسیون له مشر همایون عالمیار سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغه فدراسیون او د دوی د فعالیتونو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نومړي ویل
د فدراسیون د آرچری یا د غشلوبه موږ پښتو کې غشلوبه ورته وایي، ترې کمان یا آرچری چې بینګلی نوم دی. دا یو کال مخکې موږ ما همکارانو کوشش وکړ چې انشاءالله دا رسمي بڼه پیدا کړي او په المپیک شامل شي، او نیکه مرغه دا یو کال مخکې د المپیک په جنرال اسمبلی کې شامل شي او رسمي شي. د فدراسیون یو کال دا دی خو موږ دوه ځلې د ات لاس دولس ولاتو ترمنځ سیالی تر سره کړی دی د استعدادونو د کش په خاطر چې استعدادونه پیدا کو او ښه ځوانان به کې هغه مینوال چي دي دا مینوال موږ را پیدا کو او منسجم کو چې وکول شي ان شاء الله د ملي ټیمونو کې غړي تر لاسه کی او سیمینارونه غونډه او سیالی موږ تقریبا 15 پک زله تر سره کړی دي او تقریبا 12 ولاتونو کې منګوست استازی لرو یا ورشکاران لرو، کلپونه شه، گروپونه دیشه، فعالیت لري او دا غشلوب ورزش په ډیر خاص مینه مخته وړي.
جناب علامه صاحب، دا غشلوب یا آرچری د افغانستان په کوم ولایتونو کې اوس لوبغاړي لري او څومره لوبغاړي په دغه ولایتونو کې لري؟
ښه پوښتنه ده. آرچری لوبه یا د غشلوب لوبه په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري. تاریخ زای خوب منګه په افغانستان کې د دنه مخکې چې د فدراسیون رامنځته شي په سنتي شکل عنعنوي شکل مخته ولا چې مثلا په میدان وردګ ولایت کې، په غزنی ولایت کې، نورستان ولایت کې، په کابل کې، پروان کې، په دغه ولایتونو کې ډیر په دمخه د لوبه په سنتي شکل رواج ده، رواج و او تر سره کیږي او فدراسیون هڅه کوي چې هم هماغه سنتي عنعنوي سیستم وساتي او رشد ورکړي، هم ستاندرد سیستم سره چې موږ خپل لوبغاړي آشنا کړو چې وکولای شو چې نړیوال لوبو کې یا سیالیو کې ګډون وکړي.
ستاسو راتلونکي پروګرامونه د دغه غشلوبي یا آرچری د پرمختګ په برخه کې څه دي؟
دا خو طبیعي ده چې یو نوی فدراسیون شرمنځکیږي د المپیک په